په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاین بنیره ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به واورئ د پېښور په بتنو کې د وسلوالو سره په جګړه کې د پولیسو یو د لوړپوړي چارواکي په ګډون 15 امنیتي سرتیرو د خپلو ځانونو قرباني ورکړې ده. ملالۍ یوسفزۍ د نور علاج لپاره لندن ته وړل کیږي او په شمالي وزیرستان کې وي جرګې په دغه سیمه کې د فوځي عملیاتو نه کولو غوښتنه کړې ده. نور راپورونه هم لرو. ډومبی د مجید بابر نه د دې خبرونه وو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی د پیښور سره نږدې په متنو کې تیر شپه د وسوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته کې ایس ایس پی خورشید خان سره د نور شپږو پولیسو وجل شوې ده. آی ایس پی آر وایي چې ملالۍ یوسفزۍ د نور خلاج لپاره برتانیې ته واستول شوه. برتانیې وایي چې راتلونکي کال تر پای بعد افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه تیر شپه په متنو پولیس سټیشن د وسلواله طالبانو برید نه پس په شوین خطه کې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر خورشید خان سره د نور شپږو پولیسو وجل شوې ده. پولیس وایي چې تیر شپه لس بجې طالبانو چې په درنو وسلو برابر وو د غازی آباد د پولیسو په پوسټ برید وکړ. خو زیاتوي چې د پولیسو او اف سي ځواکونو طالبان په شاوتم بول. خو دغه خطه تر 15 منټو پورې دوام وکړ او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. زموږ خبريال خبر د پولیسو د ډی ایس پی فضل مولا له خولې زیاتوي چې کله د غبرېدو شو نو ایس ایس پی خورشید خان سره د نورو سرتیرو سیمې ته ورسېدو او د طالبانو پر ضد د خپلو سرتیرو مشري کوله چې د مشینګن په ډرو لګېدو او سره د خپل ساتونکو وجلې شو. د تیرې مدیر احسی په یاد شوې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پولیسو ترمنځ نښتې دوام لري او د دې نه مخکې هم په دا ډول پیښو کې د پولیسو لوړپوړي چارواکي وجل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر وایي چې ملالۍ یوسفزۍ د نور ښه علاج لپاره برتانیې ته واستول شوه. آی ایس پی آر زیاته کړه چې د ملالۍ حالت اوس ښه دی خو د نور زیات ښه علاج لپاره د ډاکټرانو بورډ پریکړه کړې ده چې برتانیې ته واستول شي. پاکستاني ټلویزیونونه خبر ورکوي چې د دې غرض لپاره د متحده عرب اماراتونو د شاهي امبولنس تیاره اسلام آباد ته را رسېدلې وه چې اوس د لندن په لور روانه ده. ملالۍ یوسفزۍ د رواني میاشتې په 9 نیټه په سوات کې وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې سخت ټپي شوې وه. د تیرو څو ورځو راهیسې په پاکستان او ټول نړۍ کې د پاکستاني طالبانو د دغه برید غندنه روانه ده او پرون د ټول پاکستان په وړو لویو ښارونو کې د طالبانو پر ضد لاریونونه ترسره شول. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه په سوات کې د نیکپخیلو امن جرګې د طالبانو پر ضد د وسلوالو مبارزې اعلان کړی دی. بلخوا د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین ویلي دي د کام په لونو د برید کوونکو په ضد ټول قام متفق دی. نوموړي د پاکستان په پوز غږ وکړو چې د طالبانو پر ضد د کاروایی وکړي او دغه عناصر د ریس مریض کړي. نوموړي دا خبرې د اتوار په ماښام د کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د خپل ګوند د پلویانو جلسې ته په ټلیفوني وینا کې وکړې. د برتانیا د دفاع وزیر پرون ویل چې دا هیواد پلان لري راتلونکي کال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. خو فیلیپ هاموند دا ونه ویل چې څومره برتانوي سرتیري به چې زیاتره په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي د افغانستان څخه ووځي. د ویل د روان کال له پای ته رسېدو د مخه به شاوخوا 1500 برتانوي عسکر بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې د برتانیا جنګي ماموریت په بشپړه توګه پای ته ورسیږي. د زیاته کړه
By the beginning of 2013 we'll have 9000
The way the 2014 kal pa pel ke bamung Afghanistan ki 9000 sartiri ulru aw da 2014 kal tar pae pore bamung da hewat ki his sartiri unlru no da galta da 2014 kal pa pae ki da pam wadak dam tamakum Britania da mahal pa Afghanistan ki shau khwa 9500 sartiri lri che da 2001 kal ra pa di khwa pa Afghanistan ki salur sawad dri dir sartiri wajal shwidi. تهران پخله کړی دی چې دوی هغه بے پیلټ الوتکه جوړ کړې و چې یو ونې وړاندې ایرانی پلوه وسلواله ډلې حزب الله اسرائیل ته لیږلې و. د اتوار پورې د ایران د دفاع وزیر احمد واحدی د ایران حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د بے پیلټ الوتکې دغه پرواز د ایران پوځي صلاحیتونه څرګندوي. د رواني میاشتې په 11 نیټه حزب الله د دغه بے پیلټ الوتکې اسرائیل ته داستولو پړه په خپل غاړه اخیستې و. دغه الوتکه د اسرائیلو جنگي الوتکو د دغه هیواد په فضايي حدود کې د 55 کیلومترو د پرواز نه پس وشته و راوي غورسوله. ایران ویلی دی چې په اسرائیلی فضایي حدود کې دننه د بے پیلټ الوتکې دغه پرواز د اسرائیل د فضایي دفاع کمزوریانې په ګوته کوي. کوم چې دا صلاحیت هم لري چې د نیرتي واټن ویشتونکي توغندي هم په نښه کولی شي. ښاغلي واحدي زیاته کړه چې د بے پیلټ الوتکې د پرواز له وجې اوس به اسرائیل اسلامي هیوادونه نه تنګوي. د لیبیا قومي اسمبلی پخوانی ډیپلومات علي زیدان د دغه هیواد نوې وزیر اعظم منتخب کړو. ښاغلی زیدان په جنرال نېشنل کانګرس کې درې نوي وټونه ترلاسه کړو، بریالی شو. د نوي وزیر اعظم لپاره دا وټونه په داسې حال کې وشو چې د دغه هیواد قومي اسمبلی تیر وزیر اعظم مصطفی بوشکر تیرونه پس له هغه د خپل دندې ګوښه کړو چې هغه د دغه هیواد قومي اسمبلی ته قابل قبول حکومت جوړولو کې ناکامه شو. ښاغلی زیدان د پخوانی وجل شوي صدر معمر قذافي په دوره کې ډیپلومات پاتې شوی و. زیدان په 1980 کال کې د حکومت نه باغی شو او د لیبیا د اپوزیشن غورځنګ سره ملګری شوی و. د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ د وسلو پاړه مشر سټیو ګوس په شامي هوایي ځواکونو تور لګولې دی چې د یاغیانو پر ضد په ګنجان آباد سیمو کې کلسټر بمونه کاروي. سټیو ګوس زیاته کړه چې په زیاتو آبادو سیمو کې د کلسټر بمونو غورځولو نه دا واضح ده چې شام د خپلو خلکو خوندیتوب د پام غورځولی دی. دغه سازمان په شام غږ کړی دی چې زر تر زره دې دغه مرګونی وسله کارول ودروي. یو کلسټر بم کې 650 واړه بمونه وي او په ډېر علاقه کې د غورځولو نه پس خواره شي او داسې جوړ شوی وي چې ورسره څوک لږ هم ولګي نو بیا دغه بم چوي. د 15% نه واخلې تر 30% پورې دا ډول بمونه چاودنو کې پاتې راځي، خو پاتې بمونه بیا په خوره ور علاقه کې پراته وي او لکه د بارودي سرنګونو په راتلونکو وختونو کې کشکړه ختمه هم شي نو د عامو وګړو لپاره د خطر باعث جوړیږي. شام په 2003 کال کې شوی په کلسټر بمونو د پابندۍ په هغه نړیوالې لوزنامې دستخط نه دی کړی کوم باندې چې 109 هیوادونو دستخط کړی دی. دو مشال د خبرونو پای
خبرونو تاسو د مشال لیدون اوریدو چې مجید بابر وړاندې کول پر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم وره. د پیښور په متنو کې د وسلوالو سره په جګړه کې د پولیسو د لړپوړي چارواکي په ګډون 15 امنیتي سرتیرو د ځانونو قرباني ورکړې دي. ملالۍ یوسفزای د نور علاج لپاره لندن ته وړل شوې ده. په شمالي وزیرستان کې وی جرګې غوښتنه کړې ده په دغه سیمه کې د فوزي عملیاتو نه ډډه وکړي. پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه ړنګ کړي شوي دي. په دغه سکولونو بریدونه د کم سوچ د لاندې کېږي.
د جینکو د سکولونو د تباه کولو مقصد نیم قام بیکار کول دي.
زمونږ ونیز خبرونه ستونزه او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسي. راز زمونږ ډومبی راپور ته پیښور کې د امنیت وضع د پیښور اطراف متنې بډبیرا د ډیر مودې نه د خراب امنیت د ستونزې ښکار ده. په دغه سیمه کې د وسلوالو هلې ځلې لا په زیاتېدو دي. د نوي راپور تر مخه د پیښور په متنو کې وسلوالو په دوو پولیس پوستو باندې برید کړی دی، دغه ودانۍ سیزلې دي او د دوی سره په جګړه کې د پولیسو د لړپوړي چارواکي خورشید په ګډون 15 امنیتی سرتیری وجل شوی دی. په دغه موضوع می سو شی به وړاندې د خپل همکار خالد خان سره خبرې کړې وي. هغه را تاسو داسې ویلو
د پیښور سره نږدې د متنو ایریا کې غازی آباد چک پوسټ دی. دلته د پولیسو او د ایف سی په شریکه چوکۍ ده. په دغه باندې بیګا شپه 10 بجې د وسلوالو برید کړی او دغه ډزې چالو وې. دوی په دغه چک پوسټ باندې اور هم لګولو. دغلته چې کوم ګاډي وو هغلته هغې باندې هم اور لګولی وو او دغه ډزې ویل کېږي چې 3 ګڼو پورې جاری وې، لکه د 12 بجو پورې دغه ډزې وې. خو چې بیا ډزې کله تم شوې نو بیا څنګه د پولیسو نور چارواکي هم دغل تور رسید، د پیښور نه پولیس هم دغل تور رسید. نو دغه دز چې لګ بیا وروش وي نو دی وسلوالو دغه پلان کړو، دغه منصب بندي کړو چې ځینې کسان په دغه چک پوسټ کې دننه ناشو. چې کله دز بند شوه نو دغه ایس ایس پی خورشید خان د خپل ګنمنانو خپل ملګرو سره دغه چک پوسټ دغه ودانې ته ورننه وته، ځکه چې دغل ته اورم لګیدل او لیدل چیرا څومره زیان شوی دی. نو په دغه کې کوم وسلوال چې پټ ناستو هغې پرې سمدستي د نږدې نه ډزې کړې دي. هغې دوی په تاک کې ناستو او سره د خورشید خان دغه 4 کسان یې چې کې د پولیس سپایانو مو او اف سی آل کار دی هغه پتا کومره دي. او دا هم ویل کیږي چې کله اس پی خورشید خان دغه وسلوال وویشتو نو د هغه د بدن نه د هغه سر اوړی دی. او زه بتاو ته دا هم وایم چې دغه متنې دغلته دغه شخړې راځي د دې نه مخکې د بډبیره شیباړه شیخان په دغه باندې هم دغه حمله شوې وه، خو هغه پولیس او د امنیتي ځواکونو هغه په شا کړې وه چې دا متنو سیمه چې دا نو دا دریو داسې دو نیم قبایلي سیمو سره جوخته ده او بل خیبر جنسی سره، لکه دا د پېښور کوهاټ روډ باندې پرته سیمه ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
د پاکستان د فوز د اطلاعاتو د ادارې مشر ویلي دي چې ملالۍ یوسفزۍ د نور علاج د پاره لندن ته وړل کیږي. د فوز ویان ویلي دي چې د دې طبي وزخه ده او چونکې دا اوږدې درملنې ته ضرورت لري له دغه کبله دا لندن ته وړل کیږي. په دغه موضوع مې د ریاض ګل موسی خیل سره خبرې کړې دي، زموږ همکار په اسلام آباد کې، هغه زموږ سره صدا سي معلومات شریک کړل.
دا ملالۍ یوسفزۍ په حواله سره چې اوسه پورې کم د هغې د صحت کم د خصمانه خبرې اترې وي، پرون چونکې هغه تر پرونه پورې په کومه چې وینټیلیټر دی یا کومه چې مصنوعي سا د په هغې باندې هغه اوسه پورې، بیا پرون ماخام بیا لګونته کې د یو تجربې په حیث باندې د هغې نه هغه لرې کړې شو، دی په خپل سا واغسته، بیا وته ډاکټرانو واپس هغه ولګوله چې هسې نه د دې ژوند ته څه خطر ورپېښ شي. د هغې وروسته بیا نن سهار د پرون د یو د متحده عرب اماراتو یو ایئر ایمبولینس چې پکې د درملنې او د صحت او د شانتی بیا د وینټیلیشن ټول سہولیات موجود وو، هغه پرون چکلالا په ایئر بیس باندې ولاړو. دغه شان نن چې کم بیا ډاکټرانو هغې کې غیر ملکی ډاکټران هم دي، هغې کې د پاکستانی ځواکونو چې کم د زړونو د رنز چې کم اسپتال دی ایف سی آی د هغې ډاکټران هم وو. نو هغې دا فیصله وکړه چې ملالۍ یوسفزۍ به د علاج د پاره بهر ملک ته لیږل کیږي. د اوس نشه بغړې وړاندې هغه د یو ای د ایئر ایمبولینس د لارې برتانیې ته ولېګل شو. دغه لړکی چې کم د آی ایس پی آر یا کم چې د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه د هغې چې کم خبر پانه جاری کړ، هغې تر مخه تر اوسه پورې چې کم د هغې علاج شوی د ملالۍ یوسفزۍ، د هغې نه دغه ډاکټرانو کم چې د بهر ملک نه ډاکټران راغلي هغې ښه مطمئن دي. د دې په وینا چې په پېښور کې د دې کم فوري علاج او آپریشن شو، هغه بیا د هغې نه وروسته د دې پینډې تر اوستل هغه د هغې سر د دې په صحت باندې ښه اثر پرېوتو، تر څه حده پورې دا بحالې طرف ته را روانه ده. خو اوس د دې حالت دومره ښه دی چې ګنې دا مونږ د سفر جوګه ده، او د هغې مقصد لپاره د دې د کور والو سره مشوره وشوه او په هغه مشوره باندې دا برتانیې ته ولېږلې شوه.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي. د برتانیې په خوانی وزیر اعظم ګوردن براون لیکلی دی د جنکو د تعلیم لپاره بعد ملالۍ یوسفزۍ مبارزه بے ځای نه زی، او د به پروانه میاشت کې په دې لړ کې اسلام آباد ته سفر هم کوي. په دغه اړه هفینګټن پوسټ یو راپور خپور کړی دی. فرخنده وزیر تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
د برتانیا پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره استاذ ګورډن براون به په روانه میاشت کې د پاکستان دوره کوي او د وسوالو طالبانو لخوا په یوې ماشومې ملاله یوسفزی د وسوال برید په اړه به د ولسمشر اسفلی زرداری او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د ګورډن براون دفتر وایي هغه به په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په اړه خبرې کوي. د براون د دفتر نه خپور شوې یوه اعلامیه وایي د ولس مشر زرداری ته دا ویلی د ملالې قربانی به بې ځایه نه ځي او له دغې لپاره به د په نومبر کې د خپل وفد سره اسلام آباد ته ځي. په هفینګټن پوسټ ویبپاڼه کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون لیکي په لومړي ځل په جهان کې د ماشومانو نجونو نړیواله ورځ مانځل کیږي او په دغه ورځ د ګلابي رنګ انتخاب کولو سره ملاله یوسفزی ته دا ښودل وو چې ټوله نړۍ لستا سره ده. براون لیکي اوس چې کله هغه په روغتون کې د خپل ژوند لپاره جنگ کوي او له دې نه د خبر چې د ټول جهان د 15 میلیونه ماشومانو جنکو لپاره هغه یو لارښود جوړ شوی چې څنګه به د خپل تعلیم په لار کې د مشکلاتو مقابله کوي او دوی به د 2015 کال پورې دا خبره یقیني کوي چې د نړۍ هر جنۍ سکول ته ولاړ شي. ګارډن براون لیکي هغه د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره ډېرې هڅې کړې دي او باید هر څوک د خپلې لور شان وګڼي. براون وایي د ولسمشر زرداری ته دا ویلی دی چې د جنکو د تعلیم د یقیني کولو لپاره باید کوششونه وکړي، دوی ته استادان او ټول سهولتونه ورکړي چې دا شان خپل تعلیم پر مخ کې بوزي. او زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نور حکومتي چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړې چې ملګری ملتونه غواړي په دغه هیواد کې هر ماشوم که هغه جنۍ وي او که هلک باید د سکوله بهر پاتې نشي. براون لیکي د ماشومانو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو سره په ټول جهان کې 10 میلیونه جنکۍ هر کال د سکولونو نه اوزي. ګارډن براون لیکي ملاله اوس د ماشومانو جنکو د تعلیم یو علامت جوړ شوی او دوی به د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ لپاره دا کوشش کوي چې تر 2015 کال پورې ټول ماشومان باید سکولونو ته ولاړ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې په نوې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
په شمالي وزستان کې د اوتمانځي قوم د مشرانو جرګي ویری دي دوی په ملالي سبزی باندې حمله غندي او ټول وزستان په ډېر غمجن دي. هودي د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی د په شمالي وزستان کې د فوزي عملیاتونه ډډه وکړي. نور حال په دغه راپور کې ورو
تا 13 ورځ ماخام په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د قوم اوتمانځای مشرانو جرګه وشوه. په دغه جرګه کې مشرانو زیاته کړه چې دوی په ملالا یوسفزی باندې حمله په سختو ټکو کې غاندي او زموږ روایت هم د داسې قسمه ګام هیڅ کله اجازه نه ورکوي. خو دولت ته په شمالي وزیرستان ایجنسی کې فوزی عملیات پر ملالا یوسفزی باندې د برید سره نه تړي. د جرګې مشر ملک مامور خان مشال ریډیو ته وې چې پر ملالا یوسفزی باندې ټول وزیرستان خفه دی.
پس واسه وګیا شو یو مش په موږ خپه یی چې ما خو د یغه ولکه وزیرستان سره جوړ کول چې ما دا بالکل یو نامناسب خبره ده. او موږ وزیرستان خلک اول نه غته مو سره معادشتا نرمیش په خپل معادګوندې کایمی دغه عملیات نو دا بګونا خلک ما دو متاثر شي.
چیف اپوتمنځای ملک قادر خان مشال ریډیو ته وی چې کا هر څوک ذمہ داری اخلي د شمالي وزیرستان سره تعلق نشته او کا دولت عملیات کول غواړي نو ورته د ښکارا وای
په ټلیفون خو ډېر وی چې کنه دا مو کړی دی په وزیرستان سره تړل څه دي دا خاصه د حکومت باندې کمیزو سیاسي حکومت او عسکري حکومت په لاره کمیزو تړي په میزمن دي په ملاله باندې ټول غون وزیرستان ته خپاده په دامن دي په وزیرستان کې او بل په کابل کې د شدي وشتل بالکل
نه او عملیات ته په دار طرف نه ته ایله خو لکه یوه بنا څه جوړوي په خوښي ده ووایي چې میر وزیرستان نه پرېږدي چې نه یې پرېږدي میر بل وطن ته لوړ شي.
د یادونې دا چې پر ملاله یوسفزی باندې د وسلوال برید نه پاس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د عملیاتو خبرو یو ځل بیا سر راپورته کړی دی چې وړاندې هم څو څو ځله دولت د غلطا د فوځي عملیاتو پیل کولو ویلي وو خو لا تر دې دمه یې په رسمي توګه د عملیاتو پریکړه نه دی کړې.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو برتانیې پریکړه کړې ده چې د کال د پای پورې بعد افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي. د برتانیې دفاع وزیر تیره ورځ په دې باب څرګندونې کړې دي او دا یې ویلي دي چې د روان کال تر پایه به په سلګونه سرتیري له افغانستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دغه اړه د رضوان مراد راپور ته غوښتو.
د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامون وایي د 2013 کال تر پایه پورې به د دوی زرګونه سرتیري له افغانستان څخه ووسي. رویټرز خبری آژانس د نوموړي په حواله وایي چې لندن د غراس پلان لري چې دروان میلادي کال له ختمېدو نه مخکې هم خپل شاوخوا 1500 سرتیري له افغانستان څخه وباسي. فلیپ هامون وویل
In the meantime, we are training.
دوی مونږ واضح یو، مونږ به د 2014 کال تر پای پورې له جنگي ماموریت څخه بهر اوسو. په عین حال کې مونږ دا مهال یو زیات شمیر افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو ته روزنه هم ورکو. د برتانیې د دفاع وزیر زیاته کړه چې د ایساف د قمندانانو مزاج ته په کتنې سره هغه ته په ډاګه شوی دی چې راتلونکي کال د سرتیرو په شمیر کې زیات کمواله ممکن دی. خو فلیپ هامون داونه ویل چې څومره برتانوي عسکر به د 2013 کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووزي. برتانیا متحده ایالات وروسته دوهم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات سرتیری لري. دا هیواد دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9500 سرتیری لري چې له 2003 کال راهیسې 433 عسکر په جګړو، بمی چاودنو او نورو پیښو کې وژل شوی دی. زیاتره برتانوي سرتیری په جنوبي هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي او د دې ولایت د مسؤلانو او اوسیدونکو په وینا لکه نه چې د دوی لسیمو څخه د برتانوي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو پروسه پیل شوې ده. دغلته امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. له افغانستان څخه د برتانوي عسکرو د وستلو د پلان جزئیات په داسې حال کې اعلان شوی دی چې د دې هیواد پر دفاع وزارت د افغانستان د جګړې او د دې جنگ د لګښتونو له امله فشارونه زیات شوي دي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
د یو غیر سرکاري تنظیم د سړنې تر مخه په 13 لسیزه کې په خیبر پښتونخوا کې څه د یو کال لپاره د 6 لکه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کړي شوي دي او په دغه موده کې د وسلوالو لخوا زیاتره د جینکو په تعلیمي ادارو باندې بریدونه شوي دي. دا چې د جینکو د تعلیمي ادارو د تباه کولو تر شا سوچ څه کېدی شي په دغه اړه د نیسا اجمل راپورټ وغوښتو.
د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې سپارک په خپل ریپورت کې ویلي دي چې په 13 لسیزه کې 6 لکه ماشومان د یو کال یا د دینه د سیاتي مودې لپاره د ترهګرۍ له وجې د زدهکړو نه بې برخې پاتې شوي دي. د سپارک ادارې تر مخه د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا 200 سکولونه ړنګ کړل شوي دي چې پکې صرف په سوات کې د تباه شوو سکولونو شمېر څه کم 6.5 دی. دغسې بیا په قبایلي سیمو کې د انتظامی چارواکو د وینا تر مخه تقریبا 500 سکولونو ته زیان رسول شوی دی چې پکې زیاتره د جینکو سکولونه په نښه کړل شوی دي. دا چې د جینکو د سکولونو روانولو تر شا سوچ څه کېدی شي په اړه د ټولنیز چارو کارپوه خادم حسین وایي کله هم چې څوک د انتها پسندې مفروضه په ټولنه کې راوستل غواړي نو هغوی ټولنه د خپلې خاورې د کلتور او د موجوده تهذیبي ارتقا نه لري کړي چې وروسته بیا د ټولنې او د کلتور ترمنځ یو خلا پیدا شي او د خلا پیدا کېدو نه پس هغه قوتونه ډېر په اسانه خپل مفروضه ټولنه کې راولي او که دایي هدف جینکې شوي نو وروسته بیا د یوې مور په حیثیت هغه د خپل ماشوم تربیت سم نشي کولی.
سماج کې خو روشن فکری په مخ کې لاړ نشي، سماج کې هنرونه په مخ کې لاړ نشي، دا خو ډېر واضح خبرې دي. خو چې کومه اهمه خبره ده او د دې مفکوري سره تړلې خبره ده، هغه دا ده چې یو خو دغه خلا پیدا شي، بل دغه خلا کې چې کله داسې مور چې هغه د داسې قسمه تخلیقاتو نه یا علمي څېړنو نه خبر، د هغه ماشومانو بچي به څنګه وي او هغه میندې به بیا د خپل روان نسل په مختلفو حوالو د تربیې چې کوم شکلونه راځي هغه به دومره خطرناک دي چې تاسو وکتل چې په سواد کې دغه قسمه میندو د فضل الله چې هغه به ټول ورځ د عمده ښځو په ضد اړمو ورته خپل کالي او هغه ورته چنده کې ورکړ بیا دغه شان صورتحال مخې ته راولاړ شي.
بلخوا د پاکستان د قانون او بشري حقونو پخواني وزیر او لیکوال اقبال حیدر وایي د جنکو تعلیمي ادارې تباه کول او هغوی د تعلیم نه د منع کولو مقصد د پاکستان نیمه آبادی کنډه بنګ کول دي.
پول تباہ کر رہے ہیں اس کا مطلب میری 50% پیشن کو اپاچ کر رہے ہیں.
د جنکو د سکولونو د تباہ کولو مقصد نیم قام بیکار کول دي. د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې با سړو سره سره خزو هم په جنگونو کې برخه اخیسته علم به حاصلولو خو د وسلوالو په وخت کې د خزو په تعلیم بندیز ولګول شو. کچېری جنکې د تعلیم ترلاسه کولو نه منې کړې شوې نو ډېر به ورسته پاتې شو. مونږ به د جهالت زمانه ته واپس لاړ شو او د جنکو به علم پاتې کول به د اسلام او د پیغمبر د تعلیماتو منافی هم وي.
د قبایلی سیمو د یونین مشر صفدر داوړ وای په پښتنو او په خاصه توګه په قبایلی سیمو کې مخکې دا یو فکر موجود وو چې خصوصا تعلیم ورکول د پښتنو د کلتور پر ضد ده. خو اوس وخت سره سره ډیر قبایل په خپل جنکو تعلیم حاصلول غواړي خو د بد امنۍ له وجې داسې نشي کولای.
نو داغه کې بیا داسې وشو چې 500 سکولونه ټول قبایلي لکو کې بلاست شوي. نو داغه یو داسې سیستم دی چې یو خوا کلچر لیول د فیمیل تعلیم مخالفت مخکې نه کېدو اوس بیا هم خلک لږ باید شوي او خلکو ته دا چې کوم عام ولس دې ته دا اندازه لګېدلې ده چې د ښځو تعلیم بغیره هېڅ هم نه کېږي. یوه ماشوم ترقي نشي کوی.
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې غوښتنه کوي چې په جنګ ځپلو سیمو کې د رنګ شوي تعلیمي ادارې زر تر زره آباد کړل شي چې ماشومان د ایستکړو لړۍ مخ په وړاندې بوسي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
مسعود کډوال چې کوم د جګړې له کبله بې کوره شوي دي د کیزنې د حکومت مرستو غیر سرکاري ادارو د مرستو ستاینه کوي خو ځینې داسې هم دي چې هغې د حکومت په پالیسو تنقید کوي او وایي چې د دوی د مرستې دپاره پوره ګامونه نه دي پورته کړی شوي. په دغه اړه د راپور ته غوږ دو.
د سعودي وزیرستان آغا مسعود کډوال چکم د سعودي وزیرستان شهیر او د سرازن نور سیمو ته واپس بایدلی دی. په داکش شامل زن قبایلون حکومتي شګړې مانی خو زن نور بیا ویایي چې میشته ډېر زیات نقصانونه رسېدلی دي خو دا نقصانونه چا هم بریا کړي نه دي. دوه قبایلون حکومتي شګړې په دارنګ مانی
یمونو ملک امیر کلام د شعور شامن خیلو میر داتا روغلی ملی څرنګه وی اویش مش خپل جوړې کړې یا تاسو خوښونی چې کیم تیر فواز و دا وس نه وای و یا دغه سره د می شک شلې گزاره کیږي شو خوښونی مشتایز د څه تکلیف نشته چې مش چا ته محتاج جوړو وکي.
زه حاجی علي مرجان خبره کاوه میرا روغلل میش کورینا هډنګ شوی یو کوټه هډنګ شوی ولخانات شوی دی هغه ها حکومت وعده اقرار دوچ د عوام ته میش خپل د تاون رسایوي کړه پارٹی ها خاروپتی ویله ها خاروپ دی پاغم نه مش خپل مهنت هاو کو د زوند د وخت ری دی پورا هم غنم هرتا وکړل جوړم هرتا وکړل او حکومت امیش بیا ها د اپیل کوي چې د خلک سره د دای تعاون وکړو
خو یو بل کا بایلی مقاتل خان ویایي چې د مش د پارا هیڅ سہولت نشتا
په دا علاقې دی وی صبر هیڅ سہولت نشتا دی کاڅو کو یی چې دا علاقې تا سہولت میزه سوال دی لګره سوي دا بالکل درویش شوی دی تاسو میډیا مقصد دا علاقې پروتا دو دی ویج هم باتی دی چې کیم د مولا پتالی نه دي کیم دي انسانونه اسپیټالی نه دي دغه ډاکټرونه به سپره نه دي موجود شوی چې میشته د شپې به مور وشي میش سره ایس طریقه نشته دا چې خپل مل نه وځي میشته د مار خاطرادو هغه به مور په ایږي زوی مری میږي رسول نه شي په دې باندې هر سړی ته زده اپیل کوم چې ما ډارې د خدای د رضا د پوره وژاږي ستای کچا ویژه میشته د مرګ منځیر دی ایس سوال ته سپره نشته
د غیر دولتي تنظیم پارت اف ډیزاستر منیجمنت ایجنسی کوارډینیټر سید عمر مسعود د مشال ریډیو په پښتنه اغاز لتون و شای چکم واپس تللی کا بالون تا ورسی جی
کلا دغه خپل ایریا تا ورسی د شپږ میاشتې راشان 25000 پی دا هم ورکاوی او ور سرا پوس په وزیرستان شیلټر پروجیکټ هشری دی یعنی ترویسا پورا الحمدلله د خلک کتا چکیم ګورنمنت کیمه وا دی ور سرا کړی دی هغه مطابق الحمدلله خلک کتا هر شای ټیک ټاک ملاوی جی
په دامو کې موجود کا بالیانو دا هم وویل چې د جنگ په وجه د دوی زدی مالی نقصانونه زیات خو د ملاتړ په غرض حکومتي شګړې لشکې دي حکمرانون دې دا ته هم پام وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پېښور سره نږدې په متنو کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو پولیس ترمنځ نښتکی ایس ایس پی خورشید خان سره د نورو شپږو پولیسو وجل شوی دی. آی ایس پی آر وایي چې ملالی یوسفزی د نور ښه علاج لپاره برطانیې ته واستول شوه. برطانیه وایي چې د راتلونکي کال تر پایه به د افغانستان نه خپل سرتیري وستل پیل کړي. تهران پخلی کړی دی چې دوی هغه بې پیلټ الوتکه جوړه کړې وه چې یوه اونۍ وړاندې ایراني پلوه وسلوالې ډلې حزب الله اسرائیل ته لېږلې وه. د لیبیا قومي اسمبلۍ پخواني ډیپلومات علي زیدان د دغه هیواد نوې وزیر اعظم منتخب کړو. د بشري حقونو د سازمان هیومن رایټس واچ د وسلو په اړه مشر سټیو ګوس په شامي هوایي ځواکونو تور لګولی دی چې د یاغیانو پر ضد او په ګنجان آبادو سیمو کې کلسټر بمونه کاروي. اسرائیل وایي په غزه پټۍ یې پرون په یوه هوایي حمله کې درې فلسطینی وسلوال وژلي دي.
مهم خبرونه مو اورید. او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سری کړی دی له اسلام آباد د احمد الله پر راپور کې اورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان کمیشن برای انساني حقوق د یو رپورت تر مخه 13 ایوه میاشت دوران د خودکشي او اقدام خودکشي 301 واقعیت را مخې ته شوې دي چې پکې زیاتره شمیره د خزو او سړو ده. اداري لیکي چې په ملک کې د خودکشي په واقعیتو کې اضافه کېدل یقینا چې د تشويش وړ خبره ده او د دې خودکشي غټي وجه بیروزګاری، غربت او کورنۍ جنگ جګړې دي. ادارې لیکي چې په ملک کې د توانای بحران لوجه په سونو وړي او غټي کارخانه بند شوې دي چې لوجه په ملک کې د بیروزګاری شرح زیاته شوې ده او د صورتحال ټول ځمواري په حکومت راځي. نو ورل په کار دي چې د دې مسلې حل لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت دې په ملک کې د روزګار موقع زیات کړي چې ورسره بیروزګاری او غربت کې کمواله راشي. نو دا شان به ممکن شي چې خلکو ته به ذهني سکون ملاو شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې درای دمخیل کې 14 په ظاهره توګه په مختلفو قبایلی سیمو کې د فوزی کاروایانو رد عمل ښکاري. اداري لیکي چې قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو وروسته د سکیورټي ادارو اهلکارو لپکارو چې نورو سیمو کې د امن او امان وضع ښه ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي وي. خو بدقسمتۍ سره زمنګ د ادارو اهلکار دې طرف ته هیڅ توجه نه ورکوي. اداري لیکي چې وخت راغلی دی چې په قامي کچ یو سکیورټي پالیسي جوړ کړي شي چې پکې نه صرف د سکیورټي او استخباراتي ادارو غړي بلکې قانون نافذ کونکو ادارو اهلکار هم پوره پوره برخه واخلي چې پر راتلونکي کې د درای ادم خیل په شان واقعاتو مخنیوي په خړ ډول وکړي شي. آج ورسپانې خپل اداریا د پاک افغان ترانزیت ټریډ په حواله لیکلی دا او وایي چې د پاکستان او افغانستان تجارت ډلې په دې خبره متفق شوی دي چې د افغانستان مال به د پاکستان د لار هندوستان ته رسی، خو دغه مالونه به تر چمن او تورخم راځي او بیا به دلته نه د پاکستانی گاډو په ذریعه د هندوستان بارډر ته ځي. اداریا لیکي چې دې سره یو طرف ته د پاکستان د سکیورټي مسله هواره شو، نو بل طرف ته چې د کومو تاجرانو او چیمبر اف کامرس اندېښنې وي هغه هم ختم شوي او اوس به د تجارت سره پاکستانی تاجرانو، مزدورانو او گاډو والا ته هم خپل حصہ ملاویږي. اداریه وایي چې دی وروستو با کوم مال د کراچۍ یا لاهور نه افغان پولو ته رسی د هغې د راوړو ذریعہ به ریل گاډي وي او د سره به ریل گاډو ته هم پوره پوره منافع پاتې کیږي او ور سره به د ریل گاډو حالت هم ښه شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د ریل گاډو صورتحال د اوس نه ښه کړي شي چې یو خو دغه مالونه په وخت رسی او بل د دې مالونو د حفاظت په اړه د افغانستان اندېښنې هم ختم کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نه خبریدونکي مجله ورلد پالیټکس ریویو کې لیکوال ورون ویرا لیکي چې په دې تیرو څو هفتو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو پر ضد بحثونه ډېر تند شوي دي. د ډرون بریدونو په اړه د یوې نړیوالې څېړنیزې ادارې تنقید نه ډک راپور او بیا د دغو بریدونو په اړه د قبایلي سیمو په لور د امن لاریون هم د دغو بریدونو پر ضد یو مهم پرمختګ و. خو د مقاله لیکونکي په وینا څوک هم په پاکستان کې دننه د دغو بریدونو پر شا لوی سببونه نه پګوت کوي. لیکوال ورون ویرا لیکي چې ډرون بریدونه خو په پاکستان کې ذکر کیږي چې دغه هیواد د حکومتونو د ترهګرو او سختدریزو پر ضد تګلاره ناکامه شوې ده او ډرون بریدونه د ترهګرۍ پر ضد رد عمل دی. مقاله زیاتوي چې کله نه پاکستاني حکومتي ادارو خپله توجه د ډرون بریدونو په مخالفت مرکوزه کړې ده. ځینې پاکستاني سیاستوالو هم د ډرون بریدونو مخالفت په دې مخه پیل کړی دی چې په پاکستان کې د امریکا ضد جذباتو نه ګټه پورته کړي. لیکوال ورون ویرا لیکي چې دا خبره مهمه او د منلو وړ ده چې په ډرون بریدونو کې عام وګړي هم وژل کیږي، که هغه لږ وي او که ډېر، خو په اخلاقي توګه دا هم یو ناوړه خبره ده. د دې له وجې هم په دغه هیواد کې د انتقام جذبات راپارېږي او په پاکستان کې یو شمېر ګنګوسو ته هم هوا ورکوي. خو په دغه هیواد کې پکار داده چې په دې اړه کوټلي او پاخه ځوابونه ولټول شي. خلک په سازشي مفکورو زیات یقین کوي او کله هند، کله امریکا، کله موساد او کله بلیک واټر استخباراتي ادارو ته ګوتنیسي چې له وجې هغو خبرو ته پام نه کیږي د کومې له وجې چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد تګلاره جوړولو کې ناکامه شوی دی. لیکوال ورون ویرا لیکي چې پاکستانی طالبانو د 2001 کال راهیسې لږ تر لږه 30,000 عام وګړي او 30,000 امنیتي سرتیري وژلي دي، خو پاکستانی سیاستوال په دې اړه لا چپتی. بلخوا د امریکانه خبریدونکي نیویارک پوسټ ورسپاره د ملالی یوسفزی په اړه خپل یو مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې پاکستان کې طالبان د سورلس کلنې ماشومې د اواز غلي کولو هڅه کوي، د دوی خلاف د عملیاتو ضرورت لا نور زیات شوی دی. د ورسپاڼې په وینا نه یوازې دا چې طالبانو د جنکو د تعلیم د حق غوښتونکي ملالی د وژنې هڅه کړې، بلکې وایي چې که هغه ژوندی پاتې شي نو بیا به پرې حمله کوي او وژنې به. رسپان لیکي که څه هم ملالی ته د مرګ دړکې ورکول کېدی، خو هغې نه یوازې دا چې خپل وطن نه پرېښی، بلکې د ښځو او ماشومانو د حق لپاره خپلې هلې ځلې هم جاري ساتلې. ورسپانه د امریکایي ټلویزیون چینل سی بی ایس د خبریالې لارا لوګن لخلی لیکي، امریکایي حکومت وایي د سخت دریځۍ ملای ماته کړې او په ملاله حمله د وسلوالو کمزوري څرګندوي، خو دا سمه خبره نه ده، بلکې په اصلیت کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ خلاف لا نور مضبوط ګامونه پورته کول پکار دي. لارا وایي په ملاله د وسلوالو برید دا خبره سپینه کړه چې لا هم دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. د ورسپاڼې په وینا ملاله د ښځو او ماشومانو د حقونو په لړ کې یو علامت ګرځېدلی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
خبریال سید فضل حیدر په نیویارک ټایمز کې لیکلي دي چې ملالا یوسفزی د سختدریزو پر ضد خپل مبارزه ګټلې ده. د دغه راپور مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د پاکستانی سیډونکو سید فضل حیدر مقاله خپره شوې چې پکې راغلي د وسلوالو طالبانو لخوا د سواد په ملالا یوسفزی د 13 اونۍ برید د پاکستان ټول ولس په غم اخته کړی دی. د دغه هیواد هر وګړی د طالبانو دغه عمل غندي او د نوموړي د ښه صحت لپاره دعا کوي. حیدر وایي ملالا د پاکستان د زلمی کل لپاره د یوه رول ماډل په توګه مخته راغلی او په پاکستان کې د راپورته شوي سختدریزي اسلامي ذهنیت پر ضد په خپله مبارزه کې بریالی شوې ده. مقاله زیاتوي ملاله د مینې د نظریې ملاتړ کوونکې وه، هغه د سولې یوه ځوانه سفیره وه. په ملاله برید د طالبانو له لوري تنکیو هلکانو جنکو ته یو خبردارې دی چې د نوموړي له نظریې سره ملګري نشي. خو په لیکنه کې راغلي له دغه برید وروسته په ټول پاکستان کې د ملاله د نظریې ملګري سوچنده سیوا شول او دا چې هغې وګټله. د فضل حیدر په خبره په ملالا شوی حمله د طالبانو وحشي سیرا را برسیره کړه او له داسې ویډلې سره چې د عامو خلکو ژوند انداچې د ماشومانو غې ته خطر جوړوي د خبرو کولو د ځینو خلکو دلیل یې تر پوښتنې لاندې راوست. حیدر په خپل مقاله کې د طالبانو لخوا د پاکستان په دواړو وزیرستانونو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین د ورکولو د کمپین د مخالفت په یادولو سره وایي چې دوی د لسګونو زره ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په مقاله کې ویل شوي کله چې په سواد کې طالبانو د جنکو په تعلیم بندیز ولګاو او د دوی د ښوونځیو په ویجاړولو یې ګوتې پورې کړې، نو ملالا یوسفزی چې د بی بی سي ویبپاڼې ته د خپلو یادښتونو لیږدولو په ترڅ کې نړۍ د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ظلمونو نه خبر کړه. مقاله زیاتوي ملالا یوسفزی ځکه هم بریالی شوه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي یوې نړیوالې ادارې لخوا تیر کال د سولې د نړیوالې جایزې لپاره ونومول شوه. خو حیدر په یعنی وخت کې وایي د اسلام هغه بڼه چې پاکستانی طالبانو خپل کړې او د دوی هغه ایجنډا چې د دغه هیواد په خلکو یې په زوره منل غواړي د یو ستر خطر په توګه شتون لري. د لیکوال په وینا دغه ډله جمهوري انتخابات د سیکولر نظام یوه برخه ګڼي او اعلان یې کړی چې د پاکستان هر هغه سیاسي مشر چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د خپل کمپین په ترڅ کې د دې هیواد قبایلي سیمو ته لاړ شي و به وجني. فضل حیدر د مقالې په پای کې لیکي د طالبانو دا پلان چې په ټومي وسلو سنبال پاکستان با د خپلو اسلامي نظریاتو پر رڼا کې بیرته جوړ او وچلوي د نړیوالو هغه اندېښنې راپارولي چې د سخت دریځه اسلام د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د خپرېدو لامل لري. خود حیدر په اند په ملالې یوسفزای شوي برید د اسلام رښتونې سوله ییزه ایډیولوژي بیرته راژوندی کړه او دا چې هغې وګټله.
د هارون بچا راپور مورېدو په ننګرهار کې یو سیمینار شوی دی. په دغه سیمینار کې زموږ همکار باز محمد عابد هم شرکت کړی دی او دغه راپور را لیکلی.
دغه دوه ورځنی سیمینار چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړ شوی و د ننګرهار ولایت د اړوندو ادارو رئیسانو، ولسوالانو، امنیتي مسؤلینو، ولایتي شورا، مدني ټولنو او د سولې شورا غړو خپل نظریات او وړاندیزونه د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د چارواکو مخې ته کېښودل. په سر کې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د ادارې په جوړولو کې دی پوره ونډه واخلي.
هغه وخت به چې کار اهلي کار ته وسپرسي او هغه وخت به دا شو حکومت دالی راسي چې د نورو ولایاتو خلک، رئیسان، ولسوالان، قومندانان، سرنوالان، قاضیان دا راسي. اوس دلته یو کار نس کولی، خو بدبختانه دا د مرکز د وزیرانو صاحبانو کار دی، باید هغه زموږ د ادارې په جوړولو کې پوره ونډه واخلي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نصرت الله ارسلا اندې اخنه سرګند کړه چې کچرته کار اهلی کار ته ونه سپارل شي نو د 2014 کال وروسته به افغانستان یو ځل بیا د ګډوډۍ ښکار شي.
خبره هم دغه ښکاری کچرته د موږ تاسو ادارې په دغه حالت باندې دوام وکړي لکه دا څنګه چې اوس دې په دې ځای کې هغه دې کې چې کار اهلی کار ته باید وسپارل شي. دا سره د مرکزی حکومت کار دی چې هغه د هغه خلکو جلبونې چې بدیږي کې بالخصوص د ننګرهار په ولایت کې قانون د خپل لاندې کوي.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکي ادارې مشر عبدالخالق فراهی وویل چې ټول وړاندیزونه یې په غور واورېدل او هڅه به وکړي چې ټولو ستونزو ته د حل لار عمومي.
ما ستاسو ټولو پیشنهادونه، انتقادونه ډېر دقیق واورېدل، بلکېن ډېر پر ځای وړاندیزونه او هر وخت چې ادارې ته ولاړو ستاسو د پیشنهادونو تر بنا باندې موږ خپل تصمیمونه عملي کړو.
د زیاتوی چې کچيري ولس په حکومتداري کې برخه وانخلي، د اداري فساد په وړاندې غږ پورته نکړي او خپل سالم نظرونه او وړاندیزونه د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته وړاندې نکړي، په سیمه کې سالم حکومتداري نشي رامنځته کېدی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خپرونې ستونزې او سرکار په دغه خپرونه کې به په پښتونخوا کې په سکولونو د بریدونو په اړه تفصیلات اوري. د خپرونه مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د پېښور د متری سیمې په ملازو سیمه کې د ځایي خلکو په وینا په 1901 کال کې یو پرایمری سکول جوړ شوی و، خو د سده پاسه سلو کالو تیرېدو نه باوجود دا سکول اوس هم پرایمری دی. ځایي خلک غوښتنه کوي چې دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. زموږ د نننۍ خبرونې موضوع همدا ده چې د پېښور د کلیوالو سیمو د دا ډول سکولونو درجه ولې نه لوړیږي.
وی علمیه ده چې دا سکول په کال 1901 کې یعنی 1901 کې جوړ شوی دی او دا وخت کې پرایمری سکول او دا تر اوسه پورې یو سل دیارلس یا دولس کلونه دی وشو، تر اوسه پورې دا سکول اپګریډ شوی نه دی.
یو طرف سرکاری سکول دی او هغه تر اوسه پورې موږ پرایمری دی. همدغه رنګه دا کم وړ چې دی نو دیم پنځمو کې دی ځنه نو بیا هغه نه پس دی سره نور څه داسې دغه وینه بلکلی تتلې نشي.
موجوده سکولونو ته بنیادی سہولیات موږ ورکو یا جا موږ نوي سکولونه هم جوړو. موجوده سکولونو کې دغه اپګریډیشن هم کوو.
ز زمون همکار اسرار تل د متری ملازو سیمه ته تللی دی او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پېښور د متری یونین کونسل په پلوسۍ ملازو کلي کې جوړ د هلکانو پرایمري سکول یو صدۍ تیرېدو وروسته هم هغه شان پرایمري پاتې دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا سکول په کال 1901 کې جوړ شوی چې د پېښور لوی لوی خلکو پکې لومړی زده کړې کړي، خو د دې سکول درجه لوړولو ته یې پام نه دی کړی. دوی غوښتنه کوي چې ترقي دې ورکړی شي. په دې اړه د دغه کلي یو تن شهاب عزیز مشال ریډیو ته وایي،
لوی علمیه ده چې دا سکول په کال 1901 کې یعنی 1901 کې جوړ شوی دی او دا وخت کې پرایمري سکول او دا تر اوسه پورې یو سل دیارلس یا دولس کلونه دی وشوه، تر اوسه پورې دا سکول اپګریډ شوی نه دی. هماغه پرایمري سکول سټیل روان دی. دغه سکول دی چې په دې کې جنرل غلام حسن خان غونته سړي دې ځای نه پرایمري ویلې ده، بیا جنرل اعظم چې د مستند سیاستدان حجم بابر صاحب مشر رور دی هغې هم دلته کې چې کوم دی پرایمري ویلې ده. نو دغه یو لویه مهمه تقاضا ده زمونږ په کار ده چې دا سکول اپګریډ شي.
دوی زیاتوي چې د پېښور لومبی سکول په کال 1315 شپېتم کې جوړ شوی او د دې سکول شمیره د پېښور په لومړو لسو سکولونو کې راځي.
د پېښور لومبی سکول په 1315 شپېته کې جوړ شوی دی. نو دا سکول تقریبا د پېښور په لومبو لسو سکولونو کې راځي. تر اوسه پورې دې طرف ته چا پام لرنه نه ده کړی، سره د دې چې په ملازو کې خلوی لوی خلک شته، سیاستدانان شته، خانان شته، ملکان شته.
د پلوسۍ د سیمې یو بل تن وایي چې تر 15 وروسته د لرو پروتو کلو سکولونو ته د نتلو له امله پلاران خپل بچي په روزګارونو ولګوي. دوی زیاتوي،
زما اورنګزیب نوم دی، زه د ملازو اوسیدونکی یم. وخت سر نه لکه زموږ مشران او سل کالو نه وړاندې نه یو طرف سرکاري سکول دی او هله تر اوسه پورې موږه پرایمري دی. همدغه رنګې دا کم واړه چې دي نو دیم 15 مو کې دي ځنه، نو بیا هغې نه پس دي سره نور څه داسې دغه وینه بل کلي ته تللی نه شي. دا په وجه باندې بیا مجبورن دا یي مور پلار سرکار کې سب تکینې او سبق دغې وروسته پاتې شي.
د دې تاریخي سکول درجه دې لوړ کړی شي. د پلوسۍ او ملازو د اوسیدونکو په وینا دا یو تاریخي سکول دی، باید چارواکي د درجه لوړولو تر څنګ د ساتنې په اړه هم فکرمن شي.
د ملازو د پرایمري او د پېښور د کلیوالو سیمو د نورو سکولونو د درجه لوړولو په خیبر پښتونخوا کې نورې تعلیمي ستونزې مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې د هغو سکولونو چې کوم پرایمري سکولونه دي د هغې د اپګریډیشن پروژه روانه ده او د هغې دپاره څه پیسې مختص کړي دي ستاسو وزارت؟
جی بالکل، زموږ خو په ټوله صوبه کې په دې مختلفو اضلاعو کې بیا په دې وروستو پرتو علاقو کې موجوده سکولونو ته بنیادی سہولیات موږ ورکو، یا بیا موږ نوي سکولونه هم جوړو. موجوده سکولونه چې دي د هغې اپګریډیشن هم کوو او د هغې سره سره بیا څنګه تاسو ته پته هم ده چې ماشومانو تر کې جي نه والي دولسم جماعت پورې کتابونه ورکوو، شپږم جماعت نه والي لسم جماعت پورې 200 روپۍ ماهانه د دې سوبې هرې جنایت هرې بچای ته وظیفه ورکوو. د تورغر دپاره د کوهستان دپاره موږ حکومت سخت کال یو نوی پروګرام شروع کړی چې هلته زنانه تعلیم چې یا د ښځو تعلیم چې دی هغه ډېر زیات کمزوره دی. بیا والدینو ته یعنی د هغې خاندانونو ته وزیر اعلی صاحب خصوصي مهرباني کړې ده، ماهانه وظیفه موږ مقرر کړې ده. د هغې سره سره استادانو ته موږ د اپګریډیشن او د پروموشن پالیسي ورکړه او زمونږ پوره پوره کوشش دی چې موږ د کال 12 میاشتې استادانو ته ټریننګ هم ورکوو. د استادانو په برتای کې کوالیفیکیشن چې دی هغه هم موږ سیوا کړی دی. ایون دا چې د ایس ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی هغې ته 15 نمبر یې هم موږ اضافي ورکوو. دا ټول هغه اقدامات دي چې په خصوصي توګه باندې تعلیم عام کول او بیا معیاري تعلیم عام کول هغې لپاره موږ عملي قدمونه په خپلو څلور نیمو کالو کې تا موږ پورته کړی.
سردار حسین بابک صاحب، مشال ریډیو ته د پلوسۍ، د متری، د متنو او د پېښور خوښه د کلیوالو سیمو نه خلکو ټلیفونونه کړي دي چې د دې په سکولونو کې په خاصه توګه د ملازو کې یو سکول دی چې په 1901 کال کې جوړ شوی دی او لا تر اوسه هم پرایمري دی او د هغې اپګریډیشن نه دی شوی. نو په دغه پېښور سره خوښه کلیوالو سیمو کې د پرایمري سکولونه چې کم د زړو امیدونه دي او هلته هایر سیکنډري سکولونه نشته، د هغې د اپګریډیشن څه پروګرام لري؟
جی بالکل، دا تاسو صحیح وایي. موږ سره په ټوله صوبه کې 28,000 سکولونه دي، 28,000. او دا بالکل د دې خبرې سره اختلاف نه کوم چې زمونږ اوس هم ډېر ځایونه داسې دي چې هغه توجه مستحق دي. بدقسمتي دا پاتې شوې ده چې په تېرو وختونو کې تعلیم ته هغه توجه ورکړی شوی نه ده. تعلیم د سیاسي اغراضو لپاره استعمال شوی دی. نو دا وه چې موږ خو څلور نیم کاله کې د دې صوبې ګوټ ګوټ ته د رسولو موږ خپل سنجیده کوشش کړی دی. د هغې واضح ثبوت هم دا ده چې تر ډېر حده پورې په ایجوکیشن کې ښکاره سطح کې ویزیبل چینج وي، ښکاره په نظر راتلونکي بدلون چې دی هغه په نظر راځي. دا ده چې موږ یو خو وسایل هم یوه خبره ده، مسله ده، او بیا دې محدود یا د موجوده وسایلو په نظر کې کومه وګورو نو لکه ټول دې اپاتنه په زمون په صبر الله یو انساني افت راغی بل قدرتي افت راغی دا وی فوج باندې موږ تدیر لري تاوان شو باوجود دې چې اوس لکه بیرونی دنیا کې دا چې تاسو دې دارو نوم ولم چې اس ایډو دیسیډو نارویجین یو ایس ائی ڈی او یورپین یونین ان شاء الله پر روانو دریو کالو کې زمون سبي تبا سلور سلويخ عرب روپے چې دا با ایجوکیشن د تعلیم د پرمختګ لپاره ورکوي دا د چمنګا څنګه ما دغه مشکلات ذکر وکړو دی باوجود موږ لګیا یو تعلیم چې دی دا زمنګا پرایورټی دا دی تمن فوکس ورکړی دی زمنګا حکومت چې دی ډیره پسندیدګۍ سره د تعلیم مسلې چې دی دا موږ حل کوو او چونکې دا د شپېتو کالو لکه تاسو وګورئ نو لکه تعلیم چې دی تعلیم ته پاغه نظر نه دی کتل شي کله دا وایم چې په تیرو حکومتونو کې په تیرو وختونو کې تعلیم چې دی دا ایجوکیشن دا امپلایمنٹ ایکسچینج چې کوم دی نه دا ګرځول شوی دی کنه معیار ته کتل شوی دی نه تعلیم پرلو کتل شوی دی نه دا تعلیم مسلو ته کتل شوی دی دا و چې مسلې خو به شک ډیر زیات دي زمونږ سنجیدګۍ فوجا زمونږ کمټمنټ فوجا یا زمونږ ترجیحات فوج باندې موږ دا ګڼل شو بلکې تاسو په دې ټولو صبح کې تپوس هم کولای شئ چې تر ډېره دا پورې بدلون راغلی دی او بالکل دې سره موږ اختلاف نه کوو چې اوس هم مسائل موږ ته موجود دي خو زموږ ټوله توجه چې ده په دغه مسائلو حل کولو باندې.
سردار حسین بابک صاحب، که د یو کلي خلک غواړي یا د یو سیمې خلک غواړي چې د هغوی په سیمه کې یا سکول نشته او یا د هغوی په سیمه کې یو سکول شته پرایمري یا د جینکو یا د هلکانو او هغوی غواړي چې یاره مډل یا هایر کې د هغوی لپاره کومه طریقه کار په کار دی چې هغه تاسو ته د هغې توجه حاصله کړي؟
زمون خو دل تمون سره په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې خپل باقاعده سیستم دی، کمپیوټرایز سیستم دی، ای ایم آئی ایس جوړ تمون وایو کنه لکه ایجوکیشن او دا د انفارمیشن او د منیجمنت زمونږ چې کوم سیستم دی په دې کې زمونږ سره د ټولې سبي ډاټا پرته چې په کوم یونین کونسل کې سوره پرایمري سکولونه دي، سوره مډل سکولونه دي، سوره هاي سکولونه دي، سوره هایر سیکنډري سکولونه دي، آیا په دې موجوده سکولونو کې بنیادی سہولیات سوره برابر دي یا سوره پکې کمې دي؟ دا زمونږ په صوبه کې برابر سیستم موږ سره پروت دی. په هغه حواله باندې دې نشاندهای ضرورت بالکل نشته. بهر خلک سره رابطه کوي خو زمونږ سیستم چې دی هغه ټول کمپیوټرایز دی او موږ ته پته ده چې لکه په کوم ځای کې سوره ضرورت دی. خو بیا خبره د وسایلو ده، موږ کوشش دا کړی چې دا اپریشن په رڼا کې موږ روحانه پښتونخوا یو پروګرام شروع کړی دی. دا هغه پروګرام دی چې د دې په لار باندې چې دا په کومو یونین کونسلو کې د جینکو او د هلکانو مډل او هاي سکولونه نشته د پرایویټ تعلیمي ادارو په مرسته موږ په یونین کونسلو کې فوري توګه باندې مډل یا هاي سکول چې دی دا موږ کولاو او دا د جینکو او د هلکانو په بهرحال دا ریکارډ هم سره موجود دی. او دا تاسو چې کوم لږ ذکر کوئ دا ماغان سره نوٹ کا ته په دغه یونین کونسل کې واقعي مډل او هاي د جینکو او د هلکانو نه د پرایویټ تعلیمي ادارې په مرسته موږ دغه لپاره مډل او هاي سکول چې کوم دی هغه کولاول شو فوري تور باندې.
سردار حسین بابک صاحب، په دې تیر ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې په سکولونو کې د نصابي کتابونو د نشت یو مسله رامنځته شوې او لسته تاسو دا زیری ورکوي چې هغه مسله اوس حل شو؟
دا سیده دا خبر د کوم پورې چې د کتابو د رسولو د موارد دا هر سکول ته رسیدلی دي او اکثر تاسو په پروګرامونو کې دا څه خلک راځي چې په پلان کې ځای کې موږ ورته وایي چې تاسو موږ سره سکول نوم والی چې موږ دا غي ځلې د ویډیو نه تاسو کوم موږ تر اوسه پورې دا څه خبر نه کړې. په اخبار کې یو خبر راشي موږ یې وورو موږ یې وینو چون کې پای کې د سکول نوم نه موږ خلکو ته وایو دا چې په کوم ځای کې مشکل دی مهرباني دا کوي چې دا سکول نوم وایي دا کلی نوم وایي چې موږ دا غو متعلقه ویډیو سره فوري توګه باندې رابطه کوو چې کم کمې چې غلري.
سردار حسین بابک صاحب، په دې تیر ورځو کې تاسو د یو قانون خبره کړې و چې کم ماشومان او د سکول د تک د عمر مطابق یو مور پلار نه لګي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي، د هغه د انفورسمنت کومه طریقه تاسو اختیار کړی ده؟
دا سیده اوس کو ګوره زما یقین دار چې د ټول قوم ته احساس دا شوی چې دغه بچی دغه بچیان چې دی غي تعلیم یافته شي. موږ حکومت په اولنی ځل باندې په سرکاري توګه باندې د انرولمنت یا د داخلو مهمو کو چې دغه مشري وزیر اعلی سره په خپل وکړه او دغه غونډې مشري وزیر اعلی سره په خپل وکړه چې په هغه کې د ټولو ډیویژنانو کمشنران د هرې ضلع ډي سي اوز او د هرې ضلع ای ډي اوز او په خپل حالت ناستو ما زموږ سیفتي صاحب او زموږ ډایرکټر صاحب تعلیم محکمې کې څوره متعلقه افسران یې غوښته ټول موجود وو. دا و چې دا غي مهم پرانستو وزیر اعلی صاحب وکړه دا غي مشرۍ مغه په خپل وکړه او بیا دا غي فالو اپ چې کوم دی دا وزیر اعلی صاحب په خپل وکړه هغه زړه دا و چې تر دې راځه پوری زمونږ په صوبه کې داخلو کې ډیر لوی اضافه وشوه. موږ په مختلفو ضلعو کې دا ماس اویرنس کیمپین وکړو، موږ واکس وکړو، موږ ڈسکشن وکړو، سیمینار موږ وکړو، موږ گیدرنگ وکړو، د پاره دې چې کمیونټی کې دا چې هغه اویر شي، چې هغه دا میسج چې دی دا کنوی شي چې ماشومان چې دي د دوی دا عمر چې دی دا سکولونه دی، لہٰذا دا غیر سر ډیر هدف پورې ڈراپ آؤٹ کی کمی راغی، انرولمنٹ کې اضافه رااله. موږ دا ګڼو چې دا غیر لپاره بالکل قانون موجود دی، خو په حکومتي لیول باندې موږ دا غیر لپاره ټیک ټاک عملی قدمونه پورته کړو. دا غیر سره په والدینو کې هم مطلب دا کې یو احساس چې دی غرا پیدا شو او هغه ماشومان چې دی هغه سکولونو کې داخل شو.
بابک صاحب، خیرنه پښتنه مې دا چې په خیبر پښتونخوا کې په نصاب کې د اسلامي خبرو یا د پښتنو د اتلانو د ورګډېدو یو خبره کېده، هغه پروژې تر کومه حد پورې ورسېدې؟
ورداسي دا د نصاب په حواله باندې چې کومه خبره ده کنه، دا زمونږ په دې وطن کې مذهبي جنونیت پروت دی. هغه یو مسله په کار ده چې دغه مسلې په بنیاد باندې هغه ځان ژوندې وساتي. اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ چې موږ ټول مسلمانان یو او دا تیس سپارے قرآن دے، نو اسلامیات چی دغی 75 نمبر دی، دا دغی خلقو پو دا کم خلقو چی بچی دیوالی دغی پو وقتی با اسلامیات پو دو کلاسنو کی پڑاوی دا. زمن پو وقتی اسلامیات چی دا پو سلور کلاسنو کی پڑاوی گی، زمن پو وقتی با دا اسلامیات چی دا پو سلور کلاسنو کی پڑاوی گی. او سو دی دا من درجہ بندی کری دا دنی صحابو، تا سو پک پر اسو چکے چی دا وم جماعتو یا دا شپدوم جماعتو ما شم تا خوب تا آغا مطن پا نساب کی پڑاوائی چی دا آغا ذہن سر مطابقت داری. او سو دی والا خبر جو رکلا، مطلب دی دا خبر کولا چی سورہ انفال و سورہ ممتحنا یا دی سورت نم بری بلا رفت جدا دی اسلامیات نا حضب کرو، دا حضب نو دا یو کلاس نه بل کلاس ته لاړه. اسلامیات هماغه اسلامیات دی، احادیث شریف په کې تعداد دغه سوا شو او سورتونه چې د قرآن شریف هغه تعداد کې دی هغه سوا شو، او ایون دا چې ترجمه هغه سورتونه چې دی هغه موږ په اسلامیاتو کې شامل کړو. دا خو هغه خلک دي چې دا ځان مسلمانان ګڼي او د ځان نه علاوه د ټول مسلمانانو د مسلمانان نه ښکاري. نو دا د دوی په نظر کې فرق دی. نصاب چې دی دا د اتلسم ترمیم نه پسو دا صوبې سره اختیار راغلی دی، دا اختیار زموږ په حکومت کې راغی. اوس نصاب چې دی یا نظام چې دی د تعلیم په دې باندې ټول عمر خلکو تنقید کړی دی. دا حقیقت هم و چې دا فرسوده نظامي تعلیم و، دا طبقاتي نظامي تعلیم و. موږ نصاب چې دی هغه په اشتراکي توګه باندې مطلب دا چې موږ په هغې باندې کار روان کړی دی او موږ په هغې کې کار کوو. موږ دا ګڼو چې انشاءالله دا نصاب چې دی دا چې سر ته ورسي دا به بالکل مناسب نصابي تعلیمي نظامي تعلیمي اعتدال پسند به وي. په دې کې به مذهب موجود وي، په دې کې به تاریخ موجود وي، په دې کې به معاشرت موجود وي، په دې کې به سوشل سټاډیز موجود وي، په دې کې به تاریخ موجود وي، او په دې کې به هغه ټول علوم موجود وي چې کوم علوم چې دي هغه په عملي ژوند کې چې کوم دی هغه په کار راځي. دا ده چې دا کله دی دا پراپیګنډي کوي چې د قائد اعظم مضمون د اردو نه وباسو، کله دا تنقید کوي چې لکه د علامه اقبال مضمون د اردو نه وباسو. اردو چې دا زبان دی، دا لینگویج دی، دا ژبه ده. اوس ژبه کې څه په کار دي؟ دا خو ظاهره خبره ده، بیا خلک فیصله کوي. هغه د تعلیم ماهران به فیصله کوي چې په ژبه کې څه په کار دي، په تاریخ کې څه په کار دي، په اسلامي علومو کې څه په کار دي، په معاشرتي علومو کې څه په کار دي، په ساينسي علومو کې څه په کار دي. دا ده چې هر کس دا د دې خلکو نه اوس وار ګذر خطا دی. دوی سره سیاسي ایشو نشته، دوی داسې خبره راوچته چې د هغې نه سر وي او نه سپي وي. خو انشاءالله موږ په دې باندې یقین لرو چې دا تعلیم چې دی دا د سیاست نه بالاتر دی. بیا نصاب ترتیبول چې دي، جوړول چې دي، دا د سیاست نه بالاتر خبره ده. لہذا په مشترکه توګه باندې انشاءالله دا کار چې دی دا موږ سر ته رسوو. په هغه کې موږ علما کرام د دې صوبې، دانشوران د دې صوبې، ادیبان، شاعران، د تعلیم ماهران، سیول سوسایټي، دا ټول خلک په کې موږ ملوث کړی دی. او دغې په مشاورت سره او دغې په رهنمایۍ کې انشاءالله دغه نصابي عمل چې دی
زما د پښتنې دویمه حصه وه چې د پښتنو د اتلانو لکه باچا خان او نور هغه خلک چې دغه پښتنو دپاره مبارزه کړې ده، هغوی تاسو د نظام حصه جوړول غوښتل، هغه کار پوره شو که څنګه؟
دا تاریخ دی، تاسو چې کوم اتلانو خبره کوئ دا تاریخ دی. او ما د هغې ذکر وکړو چې دا باقاعده یو سبجیکټ انشاءالله هغه کامی اتلان چې دي دا که په هر مت کې هغوی خپل ژوند تېر کړی، یار تب ته فکر د لاندې هغوی خپل ژوند تېر کړی، دا کامی تاریخي اتلان دي. او د هغې خلکو نه انکار مطلب دا څنګه کېدای شي؟ ان شاء الله دا غیر پرمون جدا چیپٹر دی غیر پر دا غیر پر جدا سبجیکٹ دا تاریخ کی صدا او دا ان شاء الله دا تاریخ کی دا مسشیو من دا غیر شو جدا تاریخ کی ملاوٹ ہو اس من دا غیر جدا گورا دا تاریخ چی دے تاریخ دا خو زما یقین نہ رہی جی دا ډیر لوی دا ډیر لوی باب دے دا ډیر لوی جن چکم دے دا جا ہے صحیح او دا رختیا ہی صحیح دا کار چا مسا کرے دے کی ارتا کا خیانت کرے دے خلق بم تاریخ ما اپنے کی او من کو تاریخ تپاغ نظر گور چڑے پرنا اس پر گور تکونو میں انشاءاللہ زمن دیگا توقع سکنے کے چی خدای مکہ انگو پا تاریخ لیکلو کی خیانت کو یا انگو پا تاریخ لیکلو کو ملاوٹ کو بلکل دا منگا خوشتاو شد پروگرام پا سفت پرا پولو اور ایدن کو تدا انشاءاللہ باور ورکو دا تکیرن ورکو چی تاریخ چی دے دا با تاریخی کی سیری اور تاریخ با زمن پوخ کی تاریخ ثابتو انشاءاللہ کی سیری
اور دن کو داوا دنن خبرونه ستوندې او سرکار کستا فهم ستوندې نو زمون تر وغوي ضرور اورسوي چې مونږه د سرکار وغونو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستوندې مو حل
دا مشال ریډیو دا